احمد شیبریم هر کله موکوم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو عربي مجلې خبرونه ته ځان کړی شویره خلومړی هم خبري برخه د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداروي افغان شزیان جوني او نور زیان ګالیډلې له هم په افغانستان کې د چاورونې د خطر سره مخامخ دي. دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,00,000 غوښتنې لیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان شزیان جوني دي. د دغه راپور له مخې جرمني وسم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوی افغانانو شمیر 55% و، په دې معنا چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلوبري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هند سره وکړي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د وشل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یو میلځای له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډسې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری سجاد نومیشي ټپي شو. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیې 3-1 ګرجستان ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. لکه څنګه چې مخکې درته وویل، د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرې د دې ادبي مجلې مطالب وړاندې په خبرونه کې زله تاسو سره شریک کړم چې کوم مطالب مو پکې راغونډ کړی دي. البته اختر مو نه دی پکې هېر شوی، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو بیا هم خبري برخه. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر د افغان جنو او شزو حقوقو ته ژور اندیشنه څرګنده کړه.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنی اختره ناراض دي.
په لبانې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره هم صلی الله تبارک خپل صبر
کوي. په کندهار کې مو د یو شمیر بي وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه نشای ولاکه وچ پانو ثوی چې ما شان کو چې
په مسله نظم د کور مشر ده سرپرستی من د کور خپل کوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وکړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان شزو او بشری حقوقو وزه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د بشری حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو، د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لویه کې. د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانیږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کاغلی ترکوویل د ښځو د حقونو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاسته راوړنې له منځه وړي او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د اندېښنه وښود چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یوه اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادار ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي، او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو انجونو د حقونو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوی په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اغلی بار په خپل اکسپانه خپره کړې ویلي، د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوې ده چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه د روان میلادي میاشتې په وروستۍ نیټه پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هي دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل اکس پاڼه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده، او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري، او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرېدو مخ په خرابېدو دی، او نړیوال باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي، او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې، د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې، او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادې مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري، او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوحې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. لبلی خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. لبلی خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بریالۍ نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوهې درېیمې ناستې ته بلل شوی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریځ بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د درېیمې ناستې پیلېدو ته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د پشکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوي دي. دوی وایي پخوا به یې په اخترونو کې بازار ګرم و، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې، چا خوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته همدا شیان تېره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه، لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې خلک وظیفور ماشینه به
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دکان مخې ته په سوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیره کوي. وایي
زه خپله کاروبار کوم، خو کاریګر سره خو زموږ کاروبار چې کم دی سکه ډېر کمزورې بس اقتصادي حالاتو نه خپله چې ډېر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به مونږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیان چې پوخا به د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کم شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو اهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې
بیروزگار و کسانو ته د کار او دند غو مخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې هنګاران یا پخګاران په داسې حال کې د خپل کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډېرې له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په کندهار کې بې وسله کورنۍ وایي وروستیو رښتونو یې سرپناوي زیانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغنه شی ولکه وچ پانو سوایې چې ماشان کوچنیان وژه پرې وته په سرخان کې لا دوه ډېر نه و هغه په لوشي ولاړه سبله زما چېغ موږ و د کوچنیانو ژړا وه.
کندهار ښار ته له بادغیس ولایت څخه را بېځایه سوې امینه چې خاوند یې په نشي توکو روږدی دی او د کور بل سرپرست نه لري وایي وروستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپنا له منځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و برالې د باران اوسې سیل را باندې رالی د شاخونه مې دا دیوالې چپه سو ته ورته وګورې کلخته و برالې دغه کور یې واخېستې سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل یې کلخته سرخان له د اوبو ډک شو ماښام کوچنیان وږې پرې وتله په یو پلار انلی درې واره نور چې سیل رالی بیا به زما پر کور راغلی څوک مې نه درلود خدای د پار کېږې مې ووایلې چې راست زما پر کور باندې اوبه راغلي راست څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې الیا ځانو یو واله دی خوړل یو دی خوړل کور وبو سعد دی ول لري دا لیدا دی معلوم دی د کور فردی می دا غری ګرد لندې خشتې دی دلو شو دکې دی یو وار د بارا درې وار چې را باندې راغلی درې وار.
د کندهار شهر د څورلسې مناحیې اوسیدونکي ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندبالا کور کې د ځان د وسېدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د وروستیو بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور یې څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده سرپرستی مې د کور خپله کوم دا مې خونه ده دوه واره کېږي چې اوبه راشي دا تل بارانو په دا وشمه کې مې کور اوبو ډک سوی ده هله مې دغه ځای ده دغه کې مې ګزاره ده دلته کوم نو بس بېوزلي و لږې وتنلي خو مهاته پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه ده پوښتنه یې نه ده کړې چې سی څه ده اوبه وړې یاست ته که نه یاست دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې یو بل اکثر له بغیر مې په غاړې کې دي خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته په میاشتې میاشتې مې ولاکه پر دېګ باندې دېګ باندې سوی چې دېګ څنګه شي ده په وچې ډوډۍ مې گزاره ده وچې ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم د یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچلو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دغه دی ورور چې ولا که د خوراک ده لرو یا د سرپنا لرو سرپنا مو د ادبل پرمځ کې پراتی نن مو د دې زباری هغه کونجک تاوم باری هغه کونجک ته و بر اغلی کو خون مو د اوبو ډکې دي به وځلی مو زیات ده چې وام پر وچ روډي خدا غد شنو بی دی ولا وچ روډي د کوشینان څنګه عملی سره ونی هغه دې ولیده په دې دادی ولیده مو ځم وینې دا مو ژوندګي ده دا مو دا او بو دي شاو خره باندې سرخې دي مو سره دا کومه کوکی سایوان را کوم کور مو ځان نغدی کومه کوکم کور مو ځان سه وړو یو بل شی را کوم کور مو ځان سه خو چی خالی راکی لا نوش قبول.
کندهار کې میشته دغه ډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستې وکړي و موږ غوښتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پرې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم میلیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت نیم میلیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتونو او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډېر وخت په امریکا کې انتظار باسي. صفی الله سانکسی راپور لري.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحدو ایالاتونو د دایمي استوګنې او بالاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې په ورځ د جون سما سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دا مګړی د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه دی. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پرېکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 5000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې کانو سره واده کړی لدې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کال وروسته د استوګنې کارتونه لګاڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنای دی، د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو. شعر لرو
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
لطوان شاعر اجل احمد سره شخیدلای
موبایلونو زمانه ده او لاسمارټونو نه ټول سره جب کینو ډیره وخت ډیره شاعری شي بس د کار په وخت کوم.
کته دې خبرونه تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. تد اختر په سبا راشه زبه در ووزم تورسترګي سره لاسونه سشکال افغانانو د اختر سبا یو څوبرک شو. افغانانو په یو ورځ اختر ونه کړ. اکثر په هر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبان حکومت له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. طالبان په یو اعلامیه کې تر اختر څخه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماتو. جنازه جرادو ته پرالې شول پیغامونه کې د طالبانو پریکړه غندلې.
امین الله بشر د زلحجې په لسم باندې دا همیشه اختر او که څه هم امارات کې او که څه هم اعلان یې هم دغه کې جمهوریت کې او که خلقیت نظام کې او ار نظام کې او په د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي. که څه هم طالبان او رشات کوم دا خوست قیزان ته رسوند جوړ کړی دی.
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کشي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وای، ما ملنډ وای، د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک بي وخت لوي او پنځه تنه راولټيږي د پچایي دی په لاس کړه او دی وای چې نه دا باتي مو چې سره کنده امر کو او واستوفه و منای د غره کنده نه کیږي لګ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړي د ملت غوښتنه و منای
د اختر د ورځې ته بدلیدو د دوه ترڅنګ یو بل توت چې په افغانستان کې لنشتې دریو کلونو رئیس وسنوي سیاسي چارواکو باندې سپرې لګولې دی موسیقي ده په خو په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سرنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو بل خلکو د خپل هنر اختریزي ډالې اخیستې افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وهل کېده څنګه له هم شوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي له څنګه سره به پخوا ډولونه وهل کېدل اوس د دې ډولونو شخ غلی شوی خلقو که ده اختر آم دودونه لکه ده اختر پشپه چه یا شمیرون جونی لسونه سرکوی لهم پا افغانستان کشونده ده ممکن سشت کل لشتیر بیر شوه وی زکه چه جنوبه یو برزمخ که لسونه سرکده وی خود طالبان و لعمر سرسم اکثریت کسانو پا افغانستان که ده اکشنبه پرز اختر و نکر قربانی هم ده دوشنبه پرز وکره پا زرو دودونو داور زیاد شوه ده چه پا اختر که شارونه چراغان کیشه چه ده تگن شاریان خوشحاله وی خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفی اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بېکاره دي له دې ډلې یوه هم د کابل اوسېدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک معموره وه د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده
خو به مو ډېرې اختر ته تیاری نیوله پردې به مو نوي کړلې ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی
د نږدې درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوي دي کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي پخوا به ناامنیو د دوی مخه نیوله چې ښارونو ته په میلو لاړ شي یا ښاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي اختر د پلنډیو کې ډېرې اشارې شوي دي لکه چې وایي اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی اختر څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوي دي اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه په لوی اختر کې د قربانی غوښه هم کوربه میلمه تشتي خو په یوې لنډۍ کې معشوقه وایي د اختر ورځ د خوشحالي ده یار مې میلمه دی د زړه غوښې ورته شتم د سینګار ځینې شیان هم په لنډیو کې یاد شوي دي لکه چې په یوې لنډۍ کې وایي اختر په ټوکو ټوکو راغی نه مې اوږې شته نه د غاړې تعویزونه په افغانستان کې چې ډېرې واده شوې خویندې او لوڼې د پلار کور ته ډېر سفر نه کوي په اختر کې ورته زمینه برابرېږي په یوې لنډۍ کې د هغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختری زوړي خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې وروړي ګجر هم داسې دي په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري د څارویو په ساتلو بوخت دي چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژده و دی کې پخوانه یو غټ سردرد دی بلو چې هغې ته به پریکون به یې ورته وی نو په هغې کې به یې ځان له مالونه لالول خو اوس هغه سیسټمونه ختم شوي دي او واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یې ښوروا یې غوښې غنمو ډوډۍ زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخوي مهر چې دی لوړ اندازې تر 1,00,000 افغانۍ یا 100,000 افغانۍ د کم تر کمه 1,50,000 افغانۍ.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینې د لیدلو ډېرې هڅې کوي خو جینې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپله نامزاده وویني خو هغه نامزاد هغې ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره یې خپلوۍ او مړې ژوندې شریک دی خو لا یې هم خپله ژبه کلتور او دودونه ساتلي دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جینې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتو حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرونو علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي تر څو خسرګنې په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاده نه.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زی له شعري تجربې سره تاسو آشنا کړم د شیبې گهیز غزل لرو چې دوی ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې په خپل شغ راستولی.
لمر نه یم سپوږمۍ نه یم اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم سپوږمۍ نه یم اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغه ځمکې د خایست حساب په دی نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړی. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړی. زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم سپوږمۍ نه یم اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
له شیبې کې څخه په مننې اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وایي چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی. مخکې تر دې چې دا ثواب له دوی ترلاسه کړم دا به ترې واورو چې څه شي دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بفر علاقه ډېره وه د شعر شاعرۍ سره. که نه
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا سی و چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعری سره د زمونږ مورجان آیات لارجان اندای به ځینې وخت مونږ دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغه سی یو څه خلک وو چې مونږ به یو نیم شعر اورېده. بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازو که ملګرو سره وه دا ماحول ما ته بېخي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ و نو علت یې همدغه و چې زما سره خپله علاقه بیا پیدا شو شعر شاعري مې شروع.
په پیل کې د شعرونه لیکل پټول دي او که نه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل که نه. د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمینانی نه وي او که اطمینانی وي که به دومره اطمینانی نه و. بیا د وخت په تېرېدو باندې مو بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ نورو ملګرو سره شریکولی شو. بیا هغه زمونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د څنګ ملګري وو پوهېده بیا هم د هغې سره شریکول او د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسې دا جرأت پیدا کړو چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي. تر کال پورې زه غلی وم. هغه وخت کې زمونږ داسې وم چې د ملګرو یو ګروپ و مونږ به دغه د خپلو ملګرو سره یو بل سره میسج کولې. بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې میسج کې خپله شاعري شریکه کړې وه. د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي پې څرګنده کړه ما ته ډېر داد راکړ. نو بیا لږ زه ډاډه شوم په دې خاطر بیا بېخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له هغه وروسته چې مو کوم شعرونه لیکلي دي یا کوم شعر مو لیکلی دی داسې به تلوسه درته پیدا نه شوه چې ډېر ژر د خپل شعر له خپلو ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دغه ټینګار هم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړه ملګرو سره. ممکن تا ته به داسې ډېری ملګري ډېری لوستونکي شته چې تا ته به ډېر ښې نظریې درکړي ستا به ډېرو نوو شیانو ته فکر کړي که نه. نو ما ته همدغه نظریو په خاطر باندې زه اوس هم کله په فیسبوک کې مطلب شعر پوسټ کوم دا اوس هم زه د نوو نظریو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به زموږ مشران کوي یا به هغه استادان چې زموږ شعر لولي هغه پوهه ملګري زموږ شعر لولي مونږ ته به نوې سپارښتنې کوي. د همدغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شعر پوسټ کوو او د ملګرو سره مې شریکوو او هغه د څنګ ملګرو ته به مې اورو او اوس هم دا لړۍ زما جاري ده.
ناقدان وای هنر داسې یو شی دی چې کله انسان بیان کی لاغه وروسته بیا یې هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې دغه خپل هنر هر چاته وښکاره کړي سراسې وګوره. یعنی دغسې یوه تلوسه درته پیدا شوې وه یو کال وروسته چې مو کله ځینې شعرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بالکل شبر صاحب دا به یوازې ما ته نه دا خو په موږ ټولو شاعرانو ته پیدا کېږي چې یاره زه باید دا خپل احساسات دا زما زما چې واده شعر نوم ورکړی دی دا باید زه ټولنه کې خلکو ته وړاندې کړم زه د ټولنې غبرګون وګورم. همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما لپاره به خلک څه وایي او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېر داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی خو بیا هم ما ته خپل وسه پورې خپله وسه کړې وه او د ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بالکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې له تاسو سره د ستاسو د شعر په باره کې شریک کړي دي څه فکر کوئ چې تاسو ته یې ګټه رسولې ده او که نه د ګټې تر څنګ تاوان هم رسولی دی؟ ځکه چې په ځینو برخو کې خلک ډېرې بربنډې خبرې غواړي یعنی ډېرې واضح ښکاره هغه د شعر شاته چې کوم سیوری دی ممکن ځینې دوستان هغه ته متوجه نه شي.
شبر صاحب زه الحمدلله په دې باره کښې ډېر بختور یم. ما ته الحمدلله خدای پاک ډېر فعاله ملګري راکړي ما ته ډېر ښې رهنمایانې کړي استادان دي او زه ډېر ښه هڅولی یم ډېر ښو خبرو ته یې هڅولی یم که نه. یعنی ممکن ما نه به یو وخت په شعر کښې داسې یو ګستاخي شوي وي او هغې را ته د اصلاح ګوته نیولې وه چې مطلب نه وي په کار داسې خبرې نه وي په کار یا داسې کار نه وي په کار ځکه چې هغه سر لومړي وختونه وو او زمونږ فکرونه هم خام وو هغه زمونږ تجربې هم خامې وې. نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ته ډېر ښې رهنمایانې کړي دي او زه ډېر خوښ یم د خپلو ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو.
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوئ چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخېدو سره ډېره مرسته کوي؟
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم کله چې زه شاعر نه وم هم دغه مرض درلوده چې
د استاد کتاب بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی، که به د نثر و که به د شعر و، بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زوریدم تر څو به چې دا ما لاسته راوړی نه. زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس ما سره بیا مزغو کې نوټ چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم. نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته خو زده کوي. زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کاریګر یم، زه په ساختمان کې کار کوم. نو زه دغه روزګار یکم چې چلته کښېنم، نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه لولم د کار په ساحه کښې یا په کور کښې، نو ما سره ډېره مرسته کړې ده چې بس دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مو لوستي دي، بیا مو وروسته داسې احساس کړی دی چې ستاسو په شعر باندې د دغو پخو شاعرانو د شعر تاثیر پرېوتی؟
ډېری وخت داسې کېږي لومړي شعرونو کښې شعبر صاحب به داسې کېده که نه، کله به چې مونږ د یو چا شاعري لوسته بیا به مونږ بلکل د هماغه د تاثیر لاندې وو. بیا د وخت په تېرېدو مونږ ته دغه تجربه وشوه چې یاره دغه مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه که نه. اوس زه الحمدلله د هر چا شعر لولم، د هماغه شعر لولم او داسې لولم چې د هماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خړوم کړي د هغې تجربې ولولم. بس نور الحمدلله تر ډېره حده مې دا هڅه کړې ده چې د نورو د مشرانو شاعرانو د سایې نه د شعر د سایې نه زه بچ اوسم.
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړۍ لیکوالي کې یا په لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي، ممکن د یو بل شاعر شعرونه ده ته الهام ورکړي او یو بله موضوع ده ته په لاس ورکړي. یعنی تاسو په دغه مرحله کې یست؟
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزه وایم چې زه یو څه راوته یم، ځکه زه چې کله د نورو شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت کښې د شعر لیکلو بلکل خصر نه کوم شي، بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت کښې په ما دغه د چا شعر چې لولم د دې شعر په ما تاري دی که نه، زما په ذهن خور دی. نو که د دې وخت کښې شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکو دا ما نو د دې شعر رنګ اخلي، نو هغه وخت کښې ډېره هڅه نه کوم چې شعر ولیکم. بیا خو مونږ هم ژوند دی، مصروفیتونه دي، زمونږ کارونه دي، هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي، مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو، نو پام مو بدلېږي را بدلېږي. بیا چې کله زمونږ پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت کښې لیکو، خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کښې.
کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کښې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی؟
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټولو سره جب کښې، نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کښې کوم، ځکه زه مونږ مسلسل سار پاسمه او تر ماښامه کار کوم، نو زه اکثریت په کار کښې، نو چې کله ما ته شعر را ځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب مونږ په کښې دغه شعر لیکو را لیکو، یعنې دا مونږ ته کوم مزاحمت نه جوړوي، نو بیا په ما باندې دا زمونږ د کار شاګردان چې کوم دي دی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاري وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کښې زه خبرې چا سره نه کوم، هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک، او ډېری وخت داسې را ځي چې زه د کار په ساحه کښې لګیا یم او شعر ولیکم.
شعر لیکي او که ثبتوي په موبایل کښې؟
موبایل کښې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده، میمو کښې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکوو او ځان سره یې هم ساتي.
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کښې مو لیکلی، بیا وروسته نور کار هم پرې کوي او که نه په همه حالت یې پرېږدئ؟
زه په خپله داسې په خپل شعر ډېر کار نه کوم، زه چې لیکم بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړم که نه، له اول نه یوه ښه خبره پکښې ځای کړم یا یو ښه فکر پکښې ځای کړم، بیا وروسته ورسره ډېره خواري نه کوم. تېرو مرا تېرو مې څو ځل ځان سره مطلب ورځې پې اړو راړو، خو ډېری وخت داسې را شي چې کار پکښې ونه لرم، ځکه د اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغسې شعر مې لیکم پرېږدم یې خپل طبیعت کښې پرېږدم، ډېر ګوتې ورسره نه ماتوم.
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده، وایي کله چې یو څه لیکئ یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهن نه ووت، باید له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ، ممکن ځینې الفاظ لرې کوي کته پورته کوي، ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لرې کوي، یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي. د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي؟
شبر سب گل سے کم شیر بانے میں لگا ذرا خام بھی نہ غوار مچھلی کی تبدیلی راشی ہے تو بعض مصروں کی تبدیلی راشی ہے بعض زمین کی تبدیلی راشی دا بیا بار بار جان سر گورم بار بار او چکل ز پوش مچ یار بس پدی شیر کی تبدیلی نہ رہا والا ما او نہ غوارم کی تبدیلی پک راشی بیا پاما حالت کے پیدا مزہ کہ زما چکل دا شیر امدوی ہم دے وقت دا شیر سر ڈیرے گوتے نہ ماتو مزہ کہ چے بس شیر بخپل طبیعت را روان یو کوشش میں لاول نہ داوی چے یو خ خبر جاسا زما ل وس پوروی او تر کوم حد پور ز کول شم دا خبر ہے وا خرن ولا ور کما په هغه حد کې کوم بیا لا غي نو رسته زما بس هغه دا کله ټکان دوم روی د دې نو رسته بیا نور کار نه کوي تاسو نو ډیر کوټه ته بیا نه وخم او چې کوم شیر باندې مزر خام وی نو بس بیا دا ډیر مو دې ځان سره اړوم را کوم کوم سره موبایل کې وی ممکن دا سو خراش دې میاش بعد ګورم دوه میاشت بیا بعد ګورم بیا مطلب اګه ټیم پکې کوو یو دې نیمه خبره پکې بدلو را مطلب
په شرقي شیرونو کې یعنی د افغانستان په شیرونو کې هم خیال ډیر برلاسوي لیکن کچرته څوک اروپایی شیرونو ته وګوري په خو کې هم خیال وزر غړولې وي لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وی پکې ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعری تاثیر کړ
بالکل کړې شي برخه زما مسلک چې دا ډېر خپل مسلک دی زه د ساختمانی کارونه کې بیا دا چت کې ویني نه کوم دا نه ګچکاری وته وي سیلنګ نو دا زما ډېر هم هنر دی او دا ما سره زما په شیر کې ډېره هم رسته کې یو هم رسته دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي ځکه زموږ په مقصد کې چاهي کې ذهن فعال نو فکر دې فعال نو خام حد نه یو غلطي راځي او زموږ داسې کار دی یو غلطي دی بچو کې ټول کار دی وشرمو نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي نو دغه د فعالیت له خاطر وسره زما شیرم جاري دی ځکه زموږ ځکه سره دې خلې ځین نه ډېر خلګان موږ جوړو نو دې سره زما فکر هم ډېر خوي موږ په دې خوان راځي نو فکر نو سره هغه خپل ډیر مرسته راکړی شي بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی نو د دوه سره یو ځای شي دی
بالکل
ډیر مننه احمد صاحب اوس بل تاسو یو شعر وو
د هر یو خپلې پلی دوی رنزور نکړې خدایا د هر یو خپلې پلی دوی رنزور نکړې خدایا هیڅوک زما غوندې لزړه نه مجبور نکړې خدایا ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړې خدایا ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړي خدایا د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي پختون کاله کې دی ومړه د شعور نکړي خدایا زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي منسوخ حیات می د تورات او زبور نکړي خدایا مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړي خدایا په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړي خدایا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري تیر اونۍ د خبرګولې څلوروشتمه د افغانستان درخاړي احمد ظاهر تلین وو پنځه څلوېښت کاله مخکې احمد ظاهر ومړ خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوشوي احمد ظاهر په پښتو او دري له څلور سوه زیاتې سندرې ویلې دي زموږ همکارې عابر سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی
شنن گرار دیکھم استور ماتراڑ تازہ تازہ بجے سلور ماتراڑ شنن گرار دیکھم استور ماتراڑ تازہ تازہ بجے سلور ماتراڑ
سلویخ کالا لحمد زایر پرتا و منوال یه هاگ زوانی مرگ نده هر کردی او پا افغانستان که ده طالبان و حکومت لخوا پر موسیقی لبندی سره سره هم اوریدل کیگی. ده کابل یو اوسی دون کهی چه ده خپل نوم لخو دلو دره کهوی وای چه ده احمد زایر سندره یه لماشوم توبه اوریدلی دی.
ولا د احمد زایر سندره لډیر په خوان یعنی د ډیر وړو ته چې اوریدل هغه د سیم اوریدل چې زما پلار دا غي منوالو نو ما ته سم یاد دی هغه کیسټ دا به اوریدي تر ډیره پورې او دا یو سو کلونه کیږي چې لګ بندیزونه راغلي په سندرو باندې نو به هم کله زمون پلار چې شي نو به زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم او دی
دی غور ولایت دی فیروزکوه اوسیدونکی زبیر وایی چی دی احمد زایر سندره زکر دیر مینوال لری چی پخبره یه دی سندره موضوعات یه مختلف دی او خشیرونه یه ورتا انتخاب کری دی.
احمد زایر در افغانستان طول خلکو تا گرانده او آن لفغانستان بهر هم پا خلکو گرانده. یه لاملی داره چه اغا پا بیلا بیلو موضوعاتو سندری وینی. بل لاملی در خوشیرون انتخاب غگ او در اغا تلایی انجره ده.
احمد زایر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1925 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد زایر له ډیر شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد زایر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې با د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد زایر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و که مې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر 100 کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد زایر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1933 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل زر ټوکه چاپو، دا مو 2,000 ټوکه چاپ کړه. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی. هغه موږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې در کوم او دا بل چاته مه ورکوئ، دا ماته راکوي.
احمد زایر چې د افغانستان په 2 رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړې پروین احمدیار تیر کال د احمد زایر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24 د احمد زایر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد زایر د غږ او هنري سبک ځانګیړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیرېدونکې کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لکل شراب دسرو لبان سلم، لکل شراب دسرو لبان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم، لکل شراب دسرو لبان سلم، لکل شراب دسرو لبان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم. شقان سنم مقرا ستم پاو شقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم
احمد ظاهر د تلین راپور موریده د جنوب په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغېزمن و. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي. سږ کال ټاکل شوی ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نژدې شوی زل ورستی پردی سرم خامخیم کل ناکل سوک ده هیرانتیا لپاروی مره جونده شویده ده هیرانتیا اوز پی یو دول واقعیت بدل شویده. دراک انرول ده موسیقی پاچا الویس آرون پرسلی و چلوشت کال مخی مرشو او سش کال ده پلندن که کنسرت ورکوی. چرنگه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سږ کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیت د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلی دی. د 2023 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکوو. دا به یوه نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فیتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 50 او 60 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د ارواته د امریکا جمهوري ریاست د ازادۍ مډال ډالۍ کړ.
دو کال مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.